د متحدانو دا ادعا رد کړې چې وایي دوی وسلوالو ډالو ته وسلې ورکوي او منځنۍ ختیځ بې ثباته کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایند بهرام قاسمی پرون وویل چې دا ادعاوې له درواغو ډکې دي. له دې یوه ورځ مخکې د عرب لیګ د غړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پر ایران تور ولګاوه چې پر عربي هیوادونو تیری کوي او ژمنه یې وکړه چې دا مسأله به د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مطرح کړي. د حزب الله مشر حسن نصرالله هم دا تورونه چې د ډلې د یمن وسلوالو ته بالستیک توغندي یا نورې وسلې ورکړي رد کړل او ویل چې حزب الله یمن ته نه بالستیک توغندي ورکړي او نه یې پرمختللې وسلې ورکړي دي. د خبرونو پای.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه کې هیله مو ومنه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسې. پام دی لپاره کو د ځوان فکر د دیونه په خبرونه کوربه مو اجمل تورمند او بيدلا او بيدیر سره د تخنیک په برخه کې همکاري کوي. درمن اوریدونکو د سپتمبر د میاشتې 18 نیټه د محصلانو له نړیوالې ورځې سره برابر ول دي عمله ټولو درنو محصلانو ته مبارکي وایم. زموږ نن خبرونه په ټوله کې د افغان محصلانو د ستونزو او دغه شان ډیره برخه کې د محصلانو په مده ستونزه چې روان تحصیلي نصاب دی په دې اړه به هم خبرې وکړو. په خبرونه کې را سره میلمانه دي د ادبیاتو ماستر لیکوال شاعر او ژورنالیست ګل رحمان رحماني، ځوان ژورنالیست ډاکټر شکیب احمدي او لیکوال او د پهنتون پوخانی استاد فرهاد پیروازه. د شاند خبرونه تر وی برخه پورې به د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو او پوهنتونونو رئیس خغلی امیر محمد کاموال هم په تلیفون را سره وی. تاسو درنه اوریدم کوم کولای شي اړیکه ونیسي او د موضوع په اړه را سره خپل نظرونه شریک کړي. د تلیفون شمیرې مو دي 0902215 او 0909615. قدرمن اوریدم کوم مخکله دي چې شو خپل ملمنو ته او کاموال صاحب هم په تلیفون را واخلو. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نوی نصاب د جوړولو لپاره یو ملي اجماع را وختي واده شمې پورس کمیټه په دې برخه کار کوي. دغه د اجماع غلمړی ورسته چې زموږ همکار یوسف زادران ورغلی او راپور چمتو کړي په سر کې دغه راپور واورو.
د افغانستان د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په تحصیلي نظام کې د اوسني نصاب نه په انتقاد سره محصلینو ته ډاډ ورکوي چې په راتلونکي کال کې به اوسنی نصاب تطبیق نشي. عبداللطیف روشن چې د یکشنبې په ورځ د تحصیلي نصاب د اصلاح او سمون په هدف ملي اجماع ته خبرې کولې وویل اوسنی نصاب ملي او نړیوالو اړتیاو ته ځواب نشي ویلی. د وی مونږ غواړو چې پانتون نه د علمی فعالیتونو لمخې مسول وګرځو نه ویریشته اضافه کیږي. د ځوانانو د پوهاوي لپاره باید عملی چارې ډېرې شي. د پوهنځیو جوړښتونه بیا کتل کیږي او تر ډېره باکیفیت ته پاملرنه وشي نه کمیت ته. د ښاغلي روشن په وینا د نوي نصاب په جوړېدو استادان محصلین د مدني ټولنو استازي د بهرنیو سازمانونو استازي او نور متخصصین کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان محصلین د اوسني تحصیلي نصاب نه چې د افغانستان پوهنتونونو کې تدریسیږي ناراضه دي. افغان محصلینو تل د عمل انتقادونه کړي او د نصاب د بدلون ترڅنګ د ورځنیو علمي کړنلارو مطابق د تدریس غوښتنه کړې ده. دا مهال په افغانستان کې د لوړو زده کړو 230 دولتي تحصیلي موسسې او 130 خصوصي تحصیلي بنسټونه فعالیت کوي. په ورته وخت کې د پوهنتون یو شمېر استادان که څه هم له نوي تعلیمي نصاب نه هرکلی کوي خو وایي دغه نصاب عملي کېدل به ستونزمن وي. د دې استادانو له ډلې استاد شفیق وردګ ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه د پوهنې وزارت نه چې کوم محصلین موږ ته راځي د کانکور امتحان تیری د هغوی ظرفیت ډېر زیات ټیټ دی. که دلته په پوهنتون کې هر څومره امکانات زیات شي دلته هر څومره کار وشي هلته د جذب قوه د هغوی کمه ده.
ښاغلی وردګ وایي افغانستان ته د یو داسې تعلیمي او تحصیلي نصاب اړتیا ده کوم چې د پوهنې او لوړو زده کړو ټولې برخې په پام کې نیسي او د ښوونځیو د زده کوونکو او د پوهنتون د محصلینو د غوښتنو ځواب ویونکی وي.
بله قدر من اوریدونکو تاسو راپور واوریدو. زموږ ملمانه له نیک مرغه ټول راغلي دي په سټوډیو کې را سره دي. درنو ملمنو تاسو ښه راغلاست وایم. ښه راغلی مخکې تر دې چې ښاغلی کامول را سره په تلیفون یو ځای شي او د دوی نظر هم د موضوع اړوند واخلو. رب شو خپلو ملمنو ته شکیب جان په سر کې موږ غوښتل چې دغه موضوع وڅېړو چې د افغان محصلانو ستونزې نن سبا سری کریش په دې اړه راته وای.
مننه کور موادان د الله سبحانه و تعالی سلامتی رحمت او برکت په ټولو اوریدونکو پر تاسو دوستانو چې راغلی یاسو پر منځ په تاسو ووسی. زه به په لنډه کې راوخلم سلور اساسي ستونزې په فایل کې د کتابونو ستونزې دي. هغه محصلین چې په طبابت کې دي دوی معمولا د یوې غټ ستونزې سره مخامخ دي. ډیری کتابونه چې دوی لولي په نصاب کې د لاتینی ژبه ده، خو کله چې دوی راځي یوټیوب ته یا انټرنیټ نه وتې نه ګټه اخلي، بیا دلته انګلیسي ژبه ده، یعنی زموږ کتابونه اپډیټ نه دي. مونږ اوس هم د روسانو د وختو هغه کتابونه لولو چې ژبه یې لاتینی ده، لغتونه یې لاتینی دي، او هغه لغتونه چې بیا که مونږ خارج ته ځو یا د اقل په یو روغتون کې په دې اړه خبرې کوو دغه لغتونه ګټه اخلو سود پی پوهېږي نه. د لنډ غواړم وایمه دومره مسله چې ده که د انجینرانو برخه ته راشو، دوی د پریکټیک ستونزه ده یا د عملي کار ستونزه ده. یو انجینر ته ورزده کېږي چې باید څنګه یو ځای جوړ کړي، خو عملا هیڅ داسې څه نشته چې دوی لاړ شي و کاري ساحه ولري او هلته عملي کار وکړي. بیا که راشو ژورنالیزم برخه ته چې ډېره مهمه برخه ده، دلته معمولا میتود چې دی اپډیټ نه دی په ژورنالیزم کې. ډیری هغه محصلین چې زموږ اوس فارغېږي او بیرته راځي عملا ژورنالیزم برخه کې کار کوي، دوی د هغه پخوانیو وختونو نصاب چې کوم ورته ورکول شوی دی په هماغې نصاب مختزي. نوی ژورنالیزم سره عادت نه دي، نوی طرز نه لري، هماغه کلاسیکي خبرې دي، هماغه کلاسیک طرز دی. بل ډېر لنډ غواړم په دې اړه خبرې وکړم چې خصوصي پوهنتونونو ته که چېرته راشو ستونزه دلته چېرته ده. دلته بیا د فیسونو ستونزه ده، او پرون ما د یوې رئیس سره په همدې اړه خبرې کولې. دی باور وکړه، ویلې چې مونږ هم پتنګ یو، مونږ بله چاره نه لرو. مونږ ته ویل کېږي چې سل نفره ونیسئ په طبابت کې، سل نفره زده کوونکي. کله چې وای مونږ سل نفره نیسو، هغوی کې نیمایي چې د پوهنتون پرېږدي، د نیمایي وسه نه رسېږي، نیمایي نه راځي، نو مونږ ته ټول کال د پاره چې دی ډېر چې راپاتې شي دېرش نفر راته پاتې کېږي. نو مونږ دغه پیسې د یو پوهنتون څنګه پوره کړو، کومه ځای پوره کړو؟ نو په ټوله کې هماغه اساسي ستونزې همدا دي چې کتابونه دي، اپډیټ والی نشته دی، پریکټیکل ورک یا هم عملي کار نشته دی، فیسونه لوړ دي.
ډېره ډېره مننه قدرمنه اوریدونکو. مخکې له دې چې راشو خپلو نورو مېلمنو ته، زموږ تخنیکي همکار وایي چې د لوړ زده کړو د خصوصي او لوړو خصوصي پوهنتونونو رئیس ښاغلی امین محمد کاموال سره د تلیفون په کرخه دی. دوی ته ښه راغلاست وایو. ښاغلی کاموال، ښه راغلاست.
السلام علیکم. سلامونه تاسو
مننه کامول صاحب. په دې وروستیو کې ویل کېږي چې دغه شنبې په ورځ ډېر مخکې هم نه وایي چې د لوړو زده کړو وزارت کومه ملي اجماع راغوښته ده دې لپاره چې په نوي نصاب باندې کار وکړي. آیا دغه نصاب په څومره چې اوس باندې کار کېږي دا به اغېزمن تمام شي د لوړو زده کړو برخه کې؟ او بل دا چې آیا د لوړو زده کړو موسسې او خصوصي پوهنتونونه هم په دې کې شامل دي او که نه دا یوازې په دولتي برخه کې ده؟
دا خو په مجموع کې د لوړو زده کړو وزارت په نصاب باندې خبره کیږي. تاسو پوهیږئ چې په نړیواله کچه باندې په نصاب کې همیشه تغییرات راځي. اوس دا هغه وخت نه دی چې د پخوا زمانې هماغه نصابونه باندې موږ تاسو مخکې لاړ شو. نو د لوړو زده کړو وزارت دا تصمیم که څه هم پخوا یې هم نیولی و، یعنی ما په یاد تقریبا دوه کاله مخکې هم په دې باندې یو کار شروع شوی و، ولې هغه هم داسې نیمګړی پاتې و، په ټاپه باندې ولاړ و، خو بیا هم دغه وظیفه ټولو ته ورکړل شوې چې په هر شکل باندې په نصاب کې باید لازم تغییرات راشي. نو د دې لپاره دغه پروسه یو ځل بیا روانه شوه، او موږ امید لرو چې په نږدې راتلونکي کې د داسې یو نصاب خاوندان شو چې اقلا د سیمې د هېوادو په کچه باندې د هغې جوابګوی وي.
بله، څومره ډاډمن یې ښاغلی کامول چې دغه نصاب چې په دولتي پوهنتونونو کې تدریسیږي عین نشان په خصوصي پوهنتونونو کې هم دغه ځکه اوس ډېر توپیر موجود دی؟
په دې کې شک نشته. او زموږ په خصوصا په خصوصي پوهنتونو کې موږ د لویې ستونزې سره مخامخ وو. تاسو پوهیږئ چې په ځینو پوهنتونو کې به په یو ډول نصاب تدریس کېده، په ځینو پوهنتونو کې په بل ډول باندې. دوه کاله مخکې چې کله زه راغلم زموږ تاکید په همدې باندې و چې باید په ټولو خصوصي پوهنتونو کې یو ډول نصاب چې دی عملي شي. دې لپاره موږ په دې باندې شروع کړه. په هغه وخت کې هم یو کمیسیون دېته جوړ شو، د کمیسیون مشري پوهان عبدالامین کوله، او پخوانی معین صاحب بابغي صاحب هم په دې کې دخیل و. په دې کې زموږ ښې لاسته راوړنې دا وې چې منګه وکول شو چې اکل د خصوصي پوانتونو د غنصاب یو ډول کو او خپل د پوانتونو استادان یا رئیسان دوی راشي د خپل نصاب نه د کمیشن په وړاندې دفاع وکړي. موږ اوس په دې عقیده یو چې د هماغې پروسې په تعقیب باندې به زموږ نصابونه انشاءالله داسې آماده شي چې که په لومړۍ کچه کې د په نړیوال سټنډرډ باندې نه وي ولې اقلا د سیمې د هیوادو سره باید یو شان وي.
بله، یو ورسته پختنه خغله کومواله غدا چې یو شمیر د خصوصي پانتونونو زده کوونکې دا ویر لري ساندېخني ور سره پیدا شوې دي چې ګوندی شاید دغه څلور کلن تحصیلي بهیر چې ده 15 کلن ته واوړي او د دوی زکړې وغځول شي. په دې اړه باندې آیا څه رسمي اقدامات شته که څنګه؟
نه فکر کوم دا
بحث
تبلیغاتي د خلکو هیڅ څوک دغه ویر نه لري. سیستم په افغانستان کې سیستم د کریډیټ دی او کریډیټ سیستم معلوم دی چې لږ تر لږه باید 18 کریډیټ یا زیات تر زیاته باید 22 کریډیټ، یعنی د دې نه زیات نشي اخیستلی. دغه د دې دغه دوره په خپله څلور کلنه دوره ده، د لیسانس دوره، په هغې کې هېڅ صدمه او ستونزه نه پیدا کېږي. د هغې نه د دې ټول خاطر جمع شي انشاءالله چې زمونږ هدف دا دی. مثلا په نصاب کې یو مضمون دی په پخوانی سب باندې دی چې دا مضمون تدریس کېده، اوس به په دې لارو چارو باندې بحث کوو چې نړیوال سټنډرډ کې په همدغه مضمون کې کوم تغیرات راغلي دي. هغه تغیرات باید موږ پخپله هم ومنو او پخپل نصاب کې هغې ته ځای ورکړو.
ډیر ډیر مننه ښاغلی کمال، کور مو ودان، ژوندی اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د مؤسسو رئیس ښاغلی امیر محمد کمالو چې ازادي راډیو سره خبرې کولې. بیرته راګرځو خپلو درنو میلمنو ته. ښاغلی فرهاد پیلوازی، که تاسو راته ووایئ چې اوس شکیب جان ځینې موضوعات ته اشاره وکړه، ځینې ستونزې د محصلینو بیان کړي، که تاسو په دې باندې اضافه کوئ عام خوښه مو او که نه نیغ په نیغه راځئ د نصاب موضوع ته چې اوس د افغانستان لوړ زده کړو وزارت ویلي چې په نصاب کې بدلون راسي، نوو وختونو او نوو اړتیاو ته د وخت ضرورتونو ته پام سره به دغه نصاب جوړوي. ستاسو په نظر اوس ستونزې څه دي او کوم موضوعات ته باید پکې پام وشي؟
ډیره مننه. تاسو ته سلام، لیدونکو او اوریدونکو ته سلام، میز ملګرو ته سلام. ملګری ځینو مسایلو ته اشاره درلوده، خو د محصلینو بلکې د مکتبونو د شاګردانو لویه ستونزه، غټه ستونزه په افغانستان کې د مورنۍ ژبې د زده کړو د چې هغې ته لاسرسی نه لري. له بده بخته په افغانستان کې پوهنتونونو کې هم دغه ستونزه او دغه تشه شته دی. د اساسي قانون درې څلوېښتمه ماده هم دا حکم کوي چې باید په مورنۍ ژبه باندې هر افغان ته د زده کړو اسانتیا برابر شي، خو له بده بخته چې زموږ ډیری هیوادوال له دغې نعمته بې برخې دي. دا مهال په کندوز، په غزنی، ځینو نورو، هرات، مزار پوهنتونونو کې زموږ ډیری محصلین چې هغه له لرې پرتو سیمو څخه راځي او هلته زده کړې کوي، دی نه پوهیږي په بله ژبه باندې. یعنی دی مجبور دی چې لومړی ژبه زده کړي او بیا چې دی د ژبې په ژبه کې هغه اړوند رشته کې تخصص وکړي. نو دا یوه ستره ننګونه ده، ستره ستونزه ده چې افغان حکومت تر اوسه پرې په دې اړه نه سوچ کړی دی، او یا خو په لوی لاس باندې نه غواړي چې په دې اړه خبرې وکړي یا کار وکړي. او دا د افغانانو حق دی، باید دا حق ورکول شي، او که نه ورکول کېږي افغانان باید خپله واخلي. بل محصلین له هغه چپترکي ناسم او زوړ نظام څخه کړیږي دا مهال په پوهنتونونو کې، چې ما خپله لیدلې ده او خپله مې لوستې هم دي، چې د میتودولوژي او مضمونو چپترې را کړې وه او هغې کې لیکلي چې د افغانستان چې دا مهال څلېرش ولایته دی. نو یعنی تاسو وګورئ، یا شپږش ولایته دی، نو تاسو وګورئ چې کله د دومره زوړ نصاب، دومره زوړ کریکولم د تدریس یا د زده کړو، دی به محصل په معاصره ټیکنالوژیکي نړۍ کې څنګه پرمختګ کوي، دی به څنګه رشد کوي، دی به څنګه ځان لپاره لیدلوری ټاکي؟ نو زموږ او دې منی وزارت هم خبر دی، پوهنتون اداره هم خبره ده. د دې ترڅنګ یو بل غټ غټ ستونزه چې زموږ په پوهنتونونو کې ده، هغه د استادانو لخوا ده چې ځینې توپیری چلندونه ښکار دي، مذهبي، سیاسي تاثرات دلته خورا حاکم دي. دا محل د ننګرهار پوهنتون مونږ یادولی شو چې په دې برخه کې څرګندې بیلګې لري. په مذهبي برخه کې هلته یو ناسم هغه موجود دی، تعبیر موجود دی چې په ماشینونو باندې هم سوری راغلی دی. د دې په خوا کې په خوست پوهنتون کې مونږ یادولی شو مخپل هلته کار کړی دی. هلته یو بل سیاسي رنګ هلته حاکم دی او محصل له هغې نه کړیږي. د کابل پوهنتون کې مونږ دغه بیلګې ښې واضح کتلی شو چې دلته یو بل سیاسي رنګ حاکم دی او محصل کړیږي. د پوهنتونونو په چاپیرچل کې د استادانو برخورد چې کوم دی، دا د محصلینو دپاره ځینې محصلین
فکر کوي دا هر څو تحصیلی نصاب هم اغېزمن کړی دی.
نه، تحصیلي نصاب یوه بېله ستره ننګونه نه چې هغه بېل بحث دی، وروسته به کېدای شي په دې باندې بحث وکړو. تحصیلي نصاب نه مخکې دا چې تحصیلي نصاب راځي تطبیقیږي نه، هغه بېله مسله ده. مګر هم د محصل سره په ټولنیزو اړیکو کې راشه درشه کې د درس په بالکل بالکل محصل دا یو ستره ننګونه ده چې کله دی د کلي نه راځي او دی د ښار لارې کوڅې او ګودرې ورته نه دي معلوم، او دی په صنف کې د یو نامعلوم یو نابلده سړي تکینی، او هغه دومره دیکتاتور وی چې د محصل پښتنه کوي او به دی د سیمستر تر اخره دا وقته په جب پغه کې ورته چولی په زړه کې، او دا بیا ورسته په امتحان کې ترغه چ اخلي او بیا د یو وقته کار کیږي او بیا برته د زی ډراپ کیږي او زده کړو محرومي. یعنی دا یو کرکیچن سیستم دی. لوړ زده کړو وزارت باید په دې برخه کې ډیر دغه محتاط اوسي، او فشار کافی فشار ته اړتیا ده چې یو بل بد هغه دا دی چې پوهنتون استاد مقرر شو دی، بس نور په دې ډاډه چې نور مې څوک نه لري، او که زه هر څه کوم بس دا زما اختیار دی، زما کار دی، او بس څوک ما سره کار نشي لرلی. یعنی دغه فضا باید له منځه لاړه شي په پوهنتونونو کې. که چېرته دا فضا حاکمه وي، زه باور لرم چې موږ به زده کوونکي او هغه خلک محصل خلک د محصل قشر یو بې سواده قشر ولرو. یعنی وي به محصل خو بې سواده وي.
بله ښاغلی رحماني، تاسو که مهرباني وکړئ د موضوع په اړه ستاسو نظر سره او هغه خبرو ته چې ښاغلی کاموال وکړي هغې ته په اشارې سره، مثلا دوی ویل چې په دغه نصاب چې کار روان دی که د نړۍ په کچه نه وي نو د سیمې په کچه یو نصاب به مونږ ولرو.
ډېره مننه ستونزو ته ملګرو اشاره وکړه، یادونه یې وکړه، په زړه پورې ټکي وه واقعا چې دا واقعیت یو پوهنتونونو کې شته دي. د تحصیلي سیستم د اصلاح یا معیاري سیستم د رامنځته کولو یو مهمه مقابل اړخ د پوهنتون استادان دي. تر هغه چې خپل استادان په دغه سیستم باندې آګاه او پوه نشي، په نړیوالو ژبو آشنا نشي، د ریسرچ او علمي تحقیق لارې چارې ورته معلومې نه وي، او د نړیوالو که نه وي د سیمې د پوهنتونونو په کچه آثار او تالیفات او زده کوونکو ته تدریسي مواد چمتو نشي کړی، وخت په وخت اپډیټ نه وي، نو له شک پرته چې د تحصیل یا د سیستم نوي کول به بې ګټې کار وي. تاسو همدا اوس که د پوهنتونونو د محصلینو په لاس کې ځینې چپټرونه یا مواد وګورئ، د کال په بدلون یوازې هغه د کال شمېره سپینېږي، بدلېږي، نور همغه چپټر دی نوی پوخ او نوی قایې ورکول کېږي، او د هماغه زاړه فکر سره د پوخه خو ما اکثره د غلا او د په خاطر چې د اصلي څښتن حق معلوم نشي، د په خاطر تبادله کېږي، یو بل ته ورکول کېږي، او د کاپی رایټ حق دا خو له بده مرغه یو بل ستونزه ده په افغانستان کې چې په دې اړه کوم قانون نشته، او هر څوک د یو بل چا اثر کاپی کوي، بیا تدریسي او استفاده ورنه کړي، ناسم استفاده ورنه کړي. د مخزون او نورو برخو چې یو بل بحث ته هغې ته به اشاره نه کوم. په دې برخه کې نه د لوړو زده کړو وزارت نه پوښتنه شته، او نه داسې یو د قانون شته چې دوی هلته د هغه خپل تدریسي اثر نه دفاع وکړي، بیا وروسته پوهنتون ته شامل شي. هر چا چې ترتیب کړ، جوړ یې کړ، مغه اړوند ډیپارټمنټ یا کمیټه یې شاید پاس کړي، او بالاخره یو تدریسي اثر شي په نصاب کې شاملېږي، چې دا یوه ډېره مهمه ستونزه ده. بل زموږ تاسو اکثره استادان شاید هغه خپل ملي ژبې نه هم پرته ته ډېر شاید په یوه ژبه وپوهېږي، د هېواد هغه دواړه ژبه خو هم لا پرېږده، نو وار خو د دې شو چې په انګلیسي او عربي دې ته لاسرسی ولري. او کله چې څوک پوهنتون ته راځي، زه وایم چې دغه باید یو شرط وي چې استاد باید لږ تر لږه په یوه یا دوه نړیوالو ژبو وشي، د دې خاطر چې د ماسټری لري یا دکترا لري، نو هغه سطح د تدریس هم باید د ماسټر او دکترا د کچې د مفاهیمو سره برابر وي، چې متاسفانه نه ده شوی. او بله یو بله ستونزه چې زه اشاره ورته کوم، هغه خپل دغه د افغان محصلینو راتګ د پوهنځیو ته چې له بده مرغه ډېر په تپل شوي بڼه راځي، د دې لپاره چې په کور کې ونه شرمېږي یا د ناکامۍ نه ونه ویریږي، اقلا دغه غواړي چې دا یو پوهنځي ته کامیاب شي، هغه کې د خوښي هم نه وي، خو باید لیسانس شي او کامیاب شي، چې دغسې یو سیستم نه نشته چې مثلا دیغه د دشتي یا دیغه د فکر یا دیغه د پوهه اړوند یو پهنځیته لکانکور پرته ورکړل شي په یو سیستم باندې دیغه هغه ورتیا په دغه درې کلنه دوره یا لسی دوره کې ورزول شي او بیا دغه سی پهنځیته لاړ شي چې د ورتیا په سدي د نمبر او هغه درایت په کې څرګند شوی ویل به د مرغه چې تپل شي پهنځیته تللای محصول څلور کلمه پهنځیل ولې مثلا زراعت راځي خو زراعت ټکای نه دی خو مګر دې نام داریږي د ټولنې د پیغور نام داریږي چې دا سړی ناکام شو یا لسانس لري یا تحصیل نه دی کړی نو دا کوشش کوي چې واز دغه د ډیپلوم لپاره تحصیل وکړي څلور کلنه دوره تیر کړي چې نه تخصص پکې اخیستای شي نه اړوند آثار رامنځته کوي شي او نه هم نور تصور زده کولای شي بل د استادانو لخوا د لیکوالۍ مهارتونه دي چې دوی اکثره وخت د نورو ژبو په آثار اکتفا کوي یا مثلا اکثریت فارسی کتابونه دي چې دوی غره اخلي تدریسوي د دې پر ځای چې دوی خپل آثار وکړي شي ولیکل شي چمتو کړي شي پرته د تیب یو استاد ډیر ښه لیکچرر دی لیکچر ورکوي خو مګر لیکوال نه دی یا خپل فکر د کتاب او د کریډیټ سیستم یا د ډیاګرامونو لاله رنه شي ترتیبولای شي زه فکر کوم چې دا یو تخنیکی مسله ده پانتونونه په دې برخه کې باید د استادانو لپاره یو تخنیکی څانګه ولري چې دوی سره د تدریسي موادو په چمتو کولو تنظیمولو او یا ډیجیټل کولو کې مرسته وکړي ترڅو د کاغذي یو چاپی باندې نه چپټر باندې نه یو څه واوړي په پی ډی ایف کې پنیټ کې هم موجود وي چې دا چې د نقد وړ وګرځي او د نقد په نتیجه کې هغه اصلاح شي او یو معیاري اثر رامنځته شي البته دا که څه هم شاید اوس ورته امکانات نه وي خو مګر دا باید جدي په نظر کې ونیسي خو څنګه دغه سیستم کې چې د تحصیلي سیستم د نوي کولو لپاره د یو مهمه برخه بیا هم استاد په پام کې ونیول شي او په استاد باندې کار وشي
ډیره ډیر مننه رحماني صاحب ډاکټر صاحب شکیب کدار ته وایي چې لکه څنګه چې دوستانو چپترونو موضوع ته اشاره وکړه چې نن سبا اکثره هغه درسي مواد چې دی هغه د چپترونو کې دي یو خو دغه د چپترونو د خوندیتوب موضوع هم د محصلینو سره کنه داسې فکر کوم چې ډیر کم برسي کسانو چې د یو سمستر چپتر تر بل سمستر پورې ساتلی کنه ولې کوم کتابي ډول باندې شي دا زه فکر کوم چې ساتل به هم وشي هغه د کتاب شي د کتابونو کې یو الماری حتما هر څوک په کور کې لري او دا پراتلونکي کې مثلا کده چې سوند سره خپل مسلک برخه کې د مخامخ کې کول شي رجوع کې کتابونو ته فکر کوم چې بده برخه کې دا سوند غټور ته باندې شي
ترمن څه غواړم د نصاب موضوع لکه نورم پراخه تشریح کم او بیتره شم تاسو جواب ته کله چې مونږ راځو نصاب نه وای کو دا لمړی ځل نه دی چې افغانستان د داسې یو پریکړه کوي او دغه کار د مختبه یې نور هیوادونو دا پریکړه کړې وار کال کې دوی اپډیټ پکې راولي یو خو مثال کرنٹ کتاب دی په تبابت کې ډیر مشهور کتاب دی هر کال دانه وای کیږي دلته درې مهمې نقطې یا ډېری اساسي نقطې دي لمړی دا چې دغه نصاب کوم چې په انګلیزي ژبه کې ورته سیستم وای د دې رامنځته کول دي دوم رننګ دی یا د دې پرمخ بیول دي او دریمه برخه یې هم د دغه سپورټ د یاد دې حمایت کول دي زه غواړم اول سیستم تراشم چې څنګه مونږ کول شو سیستم را منځته کو په سیستم کې تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې مونږ خپل وسنی کتابونه اپډیټ کو یا پکې بدلون راولو نه وی کو د یو ډیر اساسي ستونزه ده چې باید نصاب کې ورته پام وشي دوم ستونزه دا ده چې مونږ پرشته باندې کې ډیر اساس وسو کاغه د وزارت معرف کاری او کاغه د وزارت تحصیلات وي یو مثال په دې اړه غواړم ورکم ترسو موضوع لا روښانه کم مونږ څوک چې طبيبان دي اته بوي دوی راځي یو کال مکمل پی سی بي وي پی سی بي کې تکرار د 12 سنف او د 12 او د 12 درسونه دي چې په کار نه دی مونږ وایو روسته دا غینه شپږ کال نور دوی ټول درسونه وای یعنی دوی باید د ډوکو ډاټرم شي دوی باید نسایی ولادی هم وای دوی باید جرام وسی دوی باید صدری هم وای وکاله باید د انسان ټول سیستم باندې دو پوش ورسته دا غینه بیا دوه کال نور دو تخصص وای بیا په تخصص کې دوی رشته مشخصه کیږي نو کوم شپږ یا وکاله چې دوی درس ویل دی دا ټول به معنی کیږي
نو فکر نه کوي چې ډاکټر د پاره مثلا کوي کنه مثلا وستون تاسو ډاکټر خبرو کوي چې ډاکټر مثال ورکوم یعنی هغه ک د ډوکو ډاکټر مې ولې په کولې شي مثلا هغه د ډوکو عملیات چې کوي کنه په هغه وخت کې مثلا د ضرورت لري دی چې د فشار چک کی چې مثلا فشار څنګه یا نور موضوعات ورپسته
دغه وړم راشم وایم زه مثلا یو ډاکټر دی وکالې چې د یو درس ویلې دوه کالې تخصص ویلې د تخصص نه ورسته د 12 کال مکتب مر سره صاحب کا وکال چې دا قانوني سن پوره کوي بلاخره ټول کې غتی اشکال ته اشکال نورسته سلور کال نور چې د کارو کې سترګي ضعیف کیږي نور نو مجبور ده تقاوت واخلي اوس خارج کې چې شي کوي ډاکټرانو په شکل ستاسو د پښتنې جواب تراشم هر څوک خپل مسله کې د ابتدا نه معلوم ده اته د خونځي د وخت نه معلوم ده ولی هغه معلومات چې د سرمرسته کوي چې د امراض په تشخیص کې یا د امراض په نور سره کومه کول کې مرسته وکي هغه ورته په یو کال کې عمومي شکل باندې تدریس کوي یا درس ورکول کیږي نه دا چې په اساسي بڼه یو ډاکټر چې جراح ډاکټر دی اوس نسائی ولادي کې هغه دوه کاله درس ویولې یعنی دای کولای شي د نسائی ولادي معلومات کو اخلي په یو نه کې هغه اساسي معلومات ترلاسه کی نو دا د سیستم درامسته کولو په برخه کې زما پیشنهاد ده چې چیرته سیستم نه وای کیږي دغه موضوعاتو ته پام وشي دوم د رننګ یا د مختوړلو موضوع ډیره مهمه ده چې زه خو سیستم رامنځته کوم شاید خو سیستمي شاید عالی سیستمي څنګه په مخ بیایم مونږ ډیره خېته هله په افغانستان کې مختوړلو باندې ډیره وخت نه پیګو د مختوړلو په برخه کې په خارج نه کچیرته مونږ وغوړو تجربه واخلو سلور ډیر اساسي نقطې دي چې باید ورته په موشي یو کوالټي پرنټینګ دی یعنی زموږ کیفیت چې ورته مخکې ملمنو هم اشاره وکړه ډیجیټل کول دي چې دا ډیر اساسي ده دغه د چاپ کیفیت ته باید په موشي کتاب داسې نه چې زه وروګورم ماته خوب راشي یا هم ریفرنس ونه لري دوه موضوع پکې پریکټیس دی چې عملاً په هغه کتاب کې مونږ شو کولې تمرین وکړو یا هم ویډیوګانې دي چې باید مونږ ولرو اوس په ډیرې ځینو کې د کتاب تر څنګ سی ډی ګانې مور کوي مونږ نه لرو بل برخه چې ډیره مهمه ده هغه ټیکنیک اف ټیچینګ دی یا د تدریس کولو تخنیک دی چې مونږ ډیرې استادان نه لري زه ډیرې استادان ګورم پاورپوینټ مونږ ته راوړي په هغه کې چې ته لکه مقالې په شکل پاورپوینټ ډک دی پاورپوینټ یوازې د انزور او د درې کلمو سره باید وي نه د دینه ډیر او بل چې دی ورک پروجیکټ دی چې مونږ ورک پروجیکټ هم نه لرو چې یو کارکوونکي ته مثلا زه داسې زده کوونکي لرم د میدې په اړه استاد کوته تاسو وایي د نیم ساعت درته لیکچر درکوي خو که چیرته د چا ګیډه پاره کې ورته چې میده چیرته د نه شي پیدا کولی د ورک پروجیکټ ته اړتیا لري هغه پروژو ته چې عملي شي او درېمه برخه چې غواړم خلاصه یې کړم هغه ریسرچ ټیم دی چې وزارت تحصیلات باید ورته پام وکړي هغه ټیم چې دوی څېړنې وکړي دوی باید دوه برخې پیدا کړي یو سپورټینګ ارګنایزیشن دی هغه ارګنایزیشنونه چې دوی سپورټ کوي زه به مثال ورکم لکه یو ان ډی پی شو لکه یونیسف شو لکه انټرنیشنل ډیموکراسي شو دوی پیسې ورکوي وزارت ته چې ترسو دوی سپورټ شي او دوی دغه سیستم ورماندی غختل کی بل ولنټایر ارګنایزیشنونه دي د ولنټایر ارګنایزیشنونو په اړه به زه وایم یا رضاکار ارګنایزیشنونه یو خان صحت دی دلته دوی خپل ویزیټرانو ته وړیا لیکچرونه ورکوي ترڅو پوه شي
د کوم خبرې ډیر جالب دي واقعا دی باندې کړی شي چې خبرونه به له جوړه کو ځینې ستونزې مثلا چې بزوانو ډاکټرانو کې موجود دي په درملنې میتود کې نور کې د موضوعات باندې بحث وکړو ان شاء الله
خبرتونکو خبره تورمن صاحب ډاکټر صاحب د طب د پوهنځي طبی خراونی والا خو متاسفانه چې دا ستونزه په ګڼو پوهنځیو کې موجوده ده خصوصا ځکه د ادبیاتو برخې ته راشم تاسو کې د اوسنیو پوهنتونونو د لیسانس دورې د ادبیاتو تدریسي کاریکولم وګورئ بیا له ماسترۍ سره پرتله کړئ چې ډېر زیات شاید یو یا دوه اثر کې توپیر راشي نور هغه شاید دلته تکراریږي او زه فکر کوم چې ما د ډاکټرا زده کړې نه دي کړې مګر یو یو اثر یا کتابونه مې څومره لیدلي هغه شایان په نوې بڼه یا مضمون چې ډېر نوایواله نه لري د ډاکټرا په سیستم کې هم نیول شوی دی لابد مرغه زه فکر کوم چې دا
مہربانی آزادی ریڈیو
دی وطن سنگ مغیر اگر شرطنامی خلطی گی او پا خدای که یو سی مالیم که بی تویش بی لکه سام دکن وطن سنگ می رشپتی شرطنامی خلطی گی اگر دی سنمی گی سر مالیمان بی مقصد دا دی بای وزیر تیر نتن و رئیس تیر نبیر خواهد کم دیگر دیر که کنو کلو ایک نپر بای کامیوک تی
ډیر ډیر مننه زازه سه کور ودان ژوندۍ اوسې قدرونه ورځین کو تاسو کولای شئ سره اړیکه ونیسئ او د موضوع په اړه خپل نظرونه مطرح کړئ او یا پوښتنې بل اوریدونکو هم په لیکره باندې سلام علیکم آزادی رادیو دا مهرباني وکئ bale آزادی رادیو دا مهرباني وکئ
محترم ترمن صاحب سلامونه او احترامات مو منه درنو ملمنو تم سلامونه وړاندې کوم فضل هودي ورداګم به باندې شک
bale مهرباني ورداک صاحب
مانو نا محترم ترمن صاحب دمو وکم ډیره مهمه موضوع ده ډېر داسې زیاتره خلک اوس د دونه استفاده دروالتونې ښایي وي یادوي چې زه ډاکټر یم یو وخت ته به وار وکړم چې اوس په نږدې ورځو کې لږ مری شوی و اوس په کابل کښې هم زیاتره دواخونو کښې زیاتره شپخونو کښې دا په مریضۍ باندې څوک نه پوهېدل خو بیا یو ډاکټر په مریضۍ باندې پوه شو هغه دوا چې ورته وکړه هغه سړی ورته صحتمند شو نو اوس نیمګړتیاوې ډېرې دي خو ما به هغه پوښتنه ده چې مخنیوی وشي یا د معلمانو د خونه مخنیوی وشي ځکه زیاتره معلمانو ته خو وایي چې تاسو لږ د دوهغه سره کوشش کوي هغه وي پیسې مثال هغه کښې وي چې زه چاټاکې زده کړې وکړم محترم تر وم صاحب چې زه لږ زر ورسم نو څنګه کېدلی شي چې مخنیوی وشي د مو پوښتنه د سوال مې دغه دی
مننه مننه ان شاء الله مېلمانه به ورته ځواب وایي بل اورېدونکی هم را سره پلي کړی مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
السلام علیکم
مننه وعلیکم السلام مهرباني بله بله مهرباني وکړئ
سلام شما بر مهمان عزیزتون
وعلیکم السلام مهرباني خپل ځان را وپېژنئ او د موضوع په اړه پوښتنه
یا نظریات خوب و جالبی بیان کردن واقعا که سیستم تعطیلات عالی ما اوقدر کارهای بسیار بلنده و همیشه پیشنره و ده ها سال دیگه پیش رفته واقعا کارهای درست نداره و خاطر از این نداره که به یک محصله که فارغ میشه نمیتونه در بازار کار بکنه مجبور است او دولت کار بتره سالها منتظر باشه تجربه کاری پیدا کنه یا نکنه میمونه در خونه به نظر من نظر میتونم که همین محصله هر رشته‌ای که درس میخوانن تحصیل میکنن راهنمایی شده از طرف وزارت تحصیلات عالی که در امو بخشی که خودشان تحصیل میکنن شوان کار بکنن بطورن که یک نفر کتب بخونه برو در شفاخانه شاگرد بشینه کار دیدینه عملا درس بخونه در پانتون نیمه کار بکنه در تمام قسمت ها از همه تو شود که محصیلین عملا برن کار بکنن وقتی که فارغ میشن خودشان تجربه کاری دارن 3 سال 4 سال 5 سال میتونن در کار شامل شوند تجربه کاری هم دارن واقعا آموختن دولت ها قدر از این هم نداره که در تمام قسمت ها از تیوری کرده پرکتیک از یاد بود بخاطر کار عملی در ادارات در تحصیلات عالی بسیار کم است اگر هست هم با اون سویه نیست که واقعا نگارم تجربه بسیار سالها را داشته باشه
دیره دیره مننه کور و دم زندی و سی قدرمان آرزون کو راستی بر تخبل و ملمانو تا اوسط مکه دې بده یاره موبایل شول چې مثلا یو څوک د لسم صرف ازادي سه وایي چې فارغ شوی سره معلم مخره دیږي او څنګه نور دوستان هم د لوړو زده کړو هغه ټیټ کیفیت ته اشاره وکړه ښاغلي ډاکټر صاحب احمدي هم دې موضوع ته اشاره وکړه مثلا چې ډېر وخت په عمومي لوست باندې ځای کېږي په دې وروسته کې یو داسې نظریه هم رامنځته شوه چې نصاب باندې که نوي باندې کار کېږي باید د لوړو زده کړو او د پوهنې وزارت یو ځای کار وکړي مثلا دغه دوه کاله لوړو زده کړو د پوهنې وزارت نصاب کې چې دی لس کاله څوک یو څه وایي دا دوه کاله یې باید د مسلکي ووایي او بیا د همغې طریقه مثلا هماغه کسان پوهنتون ته هم چې ځي هماغه خپل مسلک وایي فکر کوئ چې دې موضوع ته په نصاب کې دا نوي نصاب باندې کار کېږي څومره پام کول پکار دي
ډېره مننه دا ډېره زیات اساسي مسله ده او ډېره مهمه خبره ده ځکه چې پوهنتونونه له ښوونځیو سرچینه اخلي او همغه ځینې شاګردان جذبوي محصلان جذبوي نصاب موږ د نصاب دوه اساسي برخې لري یو د تخنیکي یو یې تخنیکي برخه ده چې هغه ټیم دی او هغه جوړوي او ترتیبوي او هغې دپاره چې دی عنوانونه ټاکي او مفردات ټاکي او شیونه ټاکي بلې د تطبیق ډله ده چې رحماني صاحب او ملګري ور اشاره درلوده چې هغه استادان دي موږ بده وخته چې په دواړو برخو کې ستونزې لرو د ښوونځیو نصاب که وګورو دا مهال یو معیاري نصاب نه دی کافي نصاب دی هغه هم ما د یو ادارې سره یو وخت کار کوو هغوی په دې نصاب کې کار کوو او د دې دپاره چې موږ د افغان ټولنې ټولنیز رواني او روان حالت سیاسي حالت مطالعه کړو بیا د هغوی دپاره نصاب جوړ کړو پرته له دې دا نصاب جوړ شوی دی په هندي ټولنه کې ما د هند نصاب لیدلی دی د هند داسې نصاب دی چې هغوی د لومړي ټولګي نه چون اساس لومړی ټولګی دی د مکتب د پوهنتون دپاره هم اساس همدا دی هغوی د لومړي ټولګي دپاره په کتابونو کې یوازې په انځورونو بسنه کړې ده هغوی د ماشوم ذهن د ماشوم روان د ټولنې ټولنیز حالت رواني حالت مطالعه کړی دی او بیا د هغې دپاره نصاب جوړ کړی دی اوس په دې جنګي ټولنه کې په افغاني جنګي ټولنه کې تاسو د لومړي ټولګي کتاب وګورئ چې هغې کې جملې هم دي کلمات هم دی، لغات هم دی، او حتی دا چې د یو نتر زرو پر حساب هم دی.
و دا جنگی حالت مطالعه شوی و چې بیا مغسی ورته ولیکل چې پنځه پنځه ټانک لسته.
نه، زما هدف دا دی چې په مسائلو کې په نصاب کې د ټولنې رواني حالت مطالعه ډیره زیاته ضروری ده. یو ماشوم څنګه مطالعه کوي چې دا ماشوم څومره د جذب څومره قوه لري، د اخذ څومره قوه لري، بیا ته هغه ته نصاب جوړ کا. یو مسله. دویمه مسله دا چې اوس پوهنتونونو دپاره کوم تصمیم نیول شوی دی، ډیر ښه تصمیم دی، خو که چیرته د معرف د وزارت په څیر نصاب جوړیږي نو زما تیر دی شي نه ځکه دې تیر شي چې دا مهال موجوده نصاب د تطبیق دپاره دوی هیڅ کمیټه نه لري، هیڅ لاسرسی نه لري. دوی پوهنتونونو کې تاسو وګورئ، ار استاد مکلف ته ځان ته هغه د علمي موضوع کتاب چاپوي او هماغه بیرته په محصلینو اخلي او هماغه تعلیمي نصاب دی، هماغه کریکولم دی. ما په خپله د مفرداتو له مخې یو مضمون دی خوشحال پوهنې په ادبیاتو کې، د هلته په هغه کې چې دی خوشحال پېژندنه تدریسوي. یو داسې غلطي چې هغه نه جبرانېدونکې غلطي ده، یعنی تقریبا موږ دا دوهویشت پنځهویشت کاله غلط روان یو. مضمون یو شی دی، مفردات دننه بل شی دی، محتوا بل شی دی، عنوان بل شی دی، دا ټوله ګډوډي ده، پکې کړکیچ دی. محصل نه لاره ورکوي چې خدایه زه اوس د پښتو ژبې په تاریخ کې څه شی زده کړم. یعنی ټول هغه کړکیچ چې په نصاب کې موجود دی، د دې ټولو ته که چېرته لاسرسی کیږي او دغه ټول د مسایل که په پام کې نیول کیږي ډیره ښه ده. او که چېرته همدغه شان د معرف د وزارت په څیر نصاب رامنځته کیږي، زه وایم همدا موجوده نصاب ښه دی، نوره لاره به ورکه کړي. اوس یو بل غټ مثال، په مکتب کې د مکتب په یولسم او دولسم صنف کې انتیګرال لوګاریتم کیږي، تدریسیږي. په پوهنتون کې هم په لوګاریتم او په انتیګرال باندې فوکس دی، بس ختم. څنګه چې رحماني صاحب مخکې اشاره درلوده، په ادبیاتو کې که موږ وګورو، په ادبیاتو کې همدغه خوشحال پوهنه بیرته وروسته په ماسټرۍ دوران کې تدریسوي، همدغه خوشحال پوهنه په هغه کې تدریسوي، په دکتورا کې. تاسو تیزیس وګورئ، دا پیرزودین په نامه سره یوې ښځې ورباندې تیزیس لیکلی، هغې تیزیس لیکلی په دکتورا کې په خوشحال پوهنه باندې. نو یعنی دا هغه یو ناسم تکرار دی چې په مضامینو په مفرداتو کې را روان دی په نصاب کې، د دې مخنیوي لپاره باید تصمیم ونیول شي.
ډېر ډېر مننه فیلواز صاحب. رحماني صاحب، موږ په خبرونو په سر کې یو راپور درلودو د دغه ملي اجماع د لومړۍ ورځې نه چې د لوړو زده کړو وزارت راغوښتی وه، د هغې په اړه بیا دغه د نوي نصاب په اړه چې رامنځته کېږي، به د دې په اړه د ژورنالیزم را پوهنځي استاد شفیق وردګ هم غږول شوی و. هغوی ویلي ول په دغه نصاب ښه دی مثلا چې نوی شي، ولې هغوی ویلي چې ډېر به اغېزمن نه وي، ځکه د ښاغلي شفیق وردګ ویره دا وه چې کوم کسان چې د مکاتبو نه زده کوونکي فارغین راځي پوهنتون ته، د هغوی سویه چې دا هغه ډېره ټیټه ده او دوی جذب ډېر کمزوری دی، جذبول یې نشي. فکر کوم چې دا په وسو څومره مهمه ده.
دا ډېره مهمه خبره ده. ما غوښتل د کمال صاحب په څرګندونو تبصره وکړم. اول خو د پیلواز صاحب چې اشاره ورته وکړه، دا یو ډیره مهمه خبره ده. اول بنسټ د زده کړې او د تعلیمي بهیر زموږ له ښوونځیو ښودل کیږي، په ځانګړي ډول دغه د لیسې دورې د یادې وروستیو څلورو صنفونو نه. په دې برخه کې موږ تر اوسه پورې ثابت سیستم یا نصاب نه لرو، بدلیدونکی دی، خو له بده مرغه ډیر افراط پکې شوی و. مثلا یو کس چې دولسم نه فارغ دی، هغه څلور کاله وړاندې د دولسم کوم اثر یا کتاب چې هغه نشي لوستلی، تغیرات پکې راغلي، بدلونونه بې ځایه پکې راغلي، حتی نوي مضامین پکې زیات شوي، را اضافه شوي دي. نو زه فکر کوم چې د تحصیلي سیستم بدلول داسې لنډمهاله پروسه نه ده چې نن تصمیم ونیول شو سبا ته د ټول کتابونه او ټول استادان بدل شي. دا یو اوږدمهاله پلان دی چې لږ تر لږه زه فکر کوم چې د شلو نه تر دیرشو پورې د کلونه باید ونیسي، او یعنی اوږدمهاله پلان ورباندې ونیشي. هغه لنډمهاله برخه یې ورته ځانګړي شي چې لومړۍ برخه باید ابتدایي ښوونځي کې پلي شي، تطبیق شي، او هغلته هغه آثار او کتابونه هغه بنسټ کېښودل شي چې دغه شاګرد نه چې تاسو اوس کار ورباندې کوئ پنځه کاله وروسته څه تمه لري چې په کومو مفاهیم او مضامینو دی ور پوشي. او په دوامه برخه کې دغه سه متوسطه او لیسه دا ورته چې هغه د پروګرامونو فرعي برخه هلته پکې تطبیق شي، خصوصا لیسه کې تطبیق شي. دغه مفردات چې په لیسه او د استاد خبره په لیسه او د خوندې کتابونو کې تطبیق نشي، یو په یو په لیسانس کې زده کوونکي یا مسل د درې ستونزو سره مخ کیږي، چې یو به د ژبې ستونزې شي مخ کې فلوز چې به اشاره وکړي دا ډیره مهمه ده. بل هغه چاپریال ناشنایی چې مسل تل راځي دغه سره ناشنایی دی پنتو سره ناشنایی، بل دغه دی پانتون تدریسی سیستم نه چې د سره خپل د محصول ناشنایی یا د کور لريواله یا په یو دغه محیط کې زده کړې کول چې هم ورته محصولین نه وي، هم ورته استادان نه وي، دوی د لپاره شاید ډیر د خسته کونه او ستړی کونکې وي. نو دغه ټول د سدي چې هم د پوهنې وزارت او هم د لوړ زده کړو وزارت متخصصینو خصوصا د تالیف او ترجمه ریاست او اړوندو څنګه هغه د نصاب محققین او متخصصین باید ورماندې کار وکړي، او د بهرنیو مرستو یا د هغو ادارو کومکونو نه پورا ګټه وختل شي چې د افغانستان د پانتونونو یا لوړ زده کړو سره پارتنرشپ لري، غړیتوب لري. تاسو ول د پدې ورسته کې ګډ پانتونونه د سیولي او سیادي پانتونونو د ټولنې غړیتوب ترلاسه کړ، خو پښتنه نه ده چې دوی مختصره کړی دغه غړیتوب نه مقصوم را ګټه اخیسته ده، یا کوم استادان مونګل تر اغلی یا خلک څومره دلته را بدل شوی دي. بل خپل که زموږ د داخلي پانتونونو نه مثلا د زون په کچه یوازې یو پانتون ولرو کافی دی، نو څو ضرورت دی چار ولایت یو مسره منست شي د کمیت تر خپل پاملرنه نشي، مګر په کیفیت کې ډیره ضعیفه ای د استادانو ترمن تبدیلی وشي، یو پانتون بل ته ولېګل شي، دغه دلته ولېګل شي، او اکثرا دغه تغییر او تبدیل هم د تجربه لمخې او هم د کانفرنسونو لمخې. او بل دغه د ژمي د رسخاتیو نشي تحصیلي سیستم کې راځي، دین اعظمي ګټه واخستل شي چې د استادانو لپاره سیمینارونه او ورکشاپونه او حتی بهر ته استول پکې ډیر مهم شي. د دې ټولو په تطبیق او یوځایوالي سره ممکن دغه د تحصیلي سیستم د اصلاح مثبت پایلې ترلاسه کړی شو.
بله ډاکټر صاحب، یو موضوع غدا چې ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دې وروستیو کې ویلي ول چې په پانتونونو کې او په لوړ زده کړو مؤسسو کې باید تدریس په دواړو ژبو وي. مخکې ښاغلی پیلوزیم دې موضوع ته اشاره وکړه په مورنۍ ژبه زده کړه، یعنی څومره فکر کوئ چې په دغه نوي نصاب کې جوړیږي باید دې موضوع ته پام وشي چې د لوړو زده کړو هغه مؤسسې چې دي یا پانتونونه چې دي په دې کې دغه تدریس دواړو ژبو او کتابونو په دواړو ژبو موجود وي؟
نصاب نه اول کې باید وایم چې بیلابیل تعریفونه کوي شو، خو اوس موږ په درسي نصاب باندې خبرې کوو کوم چې سیستم کریډیټ دي. کله چې د کریډیټ سیستم ترازو او په نصاب باندې خبرې کوو، تاسو د پښتنې جواب ته بیا غواړم وایم په لکه په تفصیل سره راشم، او بیا دغه نصاب د بدلولو داوا کوو. ځینې مرحلې دي چې باید مونږ یې عملی کوو، که چیرته دغه مراحل ولرو بیا نو وخت شاید ډیر لنډ وخت کې مونږ هغه مطلوبه نتایجو ته ورسیږو. د دې مرحلو نه مثلا مونږ کولای شو کریټیو ټیم رامنځته کړو، یو خلاق ټیم رامنځته کړو، مونږ کولای شو سروې ټیم رامنځته کړو چې مخکې د ټانګ او د جنگ خبرې وشولې، دا سروې ټیم د باید دو وګوري چې ذهنیتونه چیرته څه رقم تدي. کولای شو ټیکنیک ټیم رامنځته کړو چې تخنیکی ټیم دا باید کار کوي، رائټینګ ټیم رامنځته کړو، ایډیټ ټیم رامنځته کړو، اپروول ټیم رامنځته کړو، لیډینګ ټیم رامنځته کړو، او ایگزامینیشن ټیم رامنځته کړو. ایگزامینیشن ټیم هغه ټیم دی چې یو جمع د محصلینو راغواړي کې نه یې ورته وایي چې دغه نصاب په دوی باندې آزمایښتي ډول باندې وګوري، امتحان کوي، بیرته دغې نه نتیجه راخلي، بیا دغه یو سل یا یو نیم سل نفره که چیرته راځي و د عملي کېږي په ټول افغانستان کې. اوس مشر چې کله نیوکی کولی په سیستم باندې هغه ته ورسېدل راپورونو د فساد کوم راپورونه چې ورسېدلی و د ډېری نیوکی په سیستم کولی. که چیرته غواړو سیستم بدل کړو، اول باید دغه هر پوزیشن ته یا دغه هر پوست ته داسې نفر ولرو چې هغه وشي کولی تغیرات راولي. زه بیا هم تاکید پر دې کوم چې که چیرته مونږ وایو نصاب اول باید تعریف ته ولرو، زمونږ ټول هدف دا دی چې درسي نصاب ته تغیر ورکو، کوم چې په پوهنتونونو کې دی. که پوهنتون کې مونږ درسي نصاب ته تغیر ورکو ښه خبره ده، ولی باید ورته لیډینګ ټیم ولرو او هغه ټول پوزیشنونه هغه چاته ورکو کوم څوک چې په اړه علم لري. اوس که چیرته په غټه کټګوري کې راشو، مونږ بیا باید دا وویشو په څلورو کټګوریانو وویشو چې لومړی سیستم کنټرولر دی چې کوم وزارت دی مشخصا تحصیلات یالي دی، اصلا کمارف تغیر ورکوي که نه ورکوي، ځکه بیل وزارت دی. اوس چې وزارت تحصیلات یالي یا لوړو زده کړو وزارت دا پریکړه کړي، دی کنټرولر دی، دی باید دغه مسولیت ولري چې ټول پوزیشنونه او مسولیتونه خلکو ته وسپاري. بل سیستم رنر دی چې مونږ ټول مخاطبین استادان دي او زده کوونکي دي، کوم چې محصلین دي هم باید زده کوونکي راشي، ایگزامینیشن ټیسټ کې کینی هم باید استادان تربیه شي چې دغه سیستم په سمه توګه مخته یوسي. خیر که وزارت معرف مخرابه ده یا بدلونونه پکې سم نه دي، ورسره سیستم سپورټ ده چې هغه ما مخکې ورته اشاره وکړه چې فنډر دی، څوک چې پیسې ورکوي. په دې برخه کې مونږ نونس نړیوال اهداف لرو چې یو یې تعلیم و تربیه ده، او په افغانستان کې په میلیونهاو ډالره دغه سیستم ته ورکول کېږي. نو که چېرته زموږ د لوړو سیستم ښه رهبري شي، ښه بدلونونه پکې راوړل شي او ولسمشر تیرازي واوسي، ما باید چې د معرف سیستم هم تغییر وکړي. او زه دا ښه برخه ځکه ګڼم چې اول د لوړو زده کړو سیستم بدل شي، ځکه معرف برخه که چېرته مونږ تغییر کړو که تغییر نه کړو هغه زموږ ټیټه سطحه ده. ولې لوړو زده کړو سیستم ځکه اړتیا لري او شدیده اړتیا لري بدلولو ته، چې مونږ هغه خلک په لوړو زده کړو کې لرو چې هغوی خپل ښي لاس او چپ لاس پیژني. که چېرته دوی مخته راځي او پاتې شوه د ژبو خبره چې په مورنۍ ژبه اوسي یا هم په نورو ژبو، زه وایم تر ټولو مهمه دا ده راشي نړۍ ته وګورو چې نړۍ چېرته روانه ده، په کوم مسیر کې روانه ده او څه کوي. نه دی په مورنۍ ژبه وي، یعنی نه دی په پښتو وي، نه دی په دري، درس دی راشي په انګلیسي دی شي. د انګلیسي دپاره تر ټولو ښه سیستم دا ده یو نفر نوی پوهنتون ته ازي کوئک ورته
دی. نړۍ خو پډیر نور برخه ته پډیر نور خواګان روانه ده. موږ مثلا درته مثلا د ماغه د یو جنگ ځپلې ټولنه ده کنه، او ډېر ستونزې موجودې دي په پنځو کې په دغو کې. یعنې زه کسان شته دی چې دولسم صنفونه کېدای شي فارغ هم وي، ولې په انګریزي باندې یو دوه نه شي کولی. بیا مثلا پوهنتون ته ځي، په پوهنتون کې زده
کړه
د ټولنې یوه زیاته برخه د تعلیم اهمیت په درنښت نه ده قایله، یعنې بې ګټه شی.
غوښتل مې همدغې پوښتنې ته ځواب ورکړم. افریقا ته موږ تر افریقا وروسته پاتې نه یو، ماشاءالله دلته ډېر فنډ راځي خو افریقا ته نه ورکول کېږي. هغوی چې دی په دشته کې درس وایي شاید موږ یې په خیمې کې وایو تر هغه ډېر خیو. ولې سیستم چې کله وایو، ما مخکې ولې نصاب تعریف ته باید ډېر متوجه اوسو. سیستم چې کله وایو په دې معنی چې موږ یو نصاب رامنځته کوو. کویک کورسونه لري افریقا کې، څه کوي د شپږ میاشتو دپاره کویک کورس ورکوي مخکې دې چې پوهنتون شروع کړي. په شپږ میاشتو کې هغه نفر انګلیسي زده کوی شي، اما کوم کتابونه یې چې ورته جوړ کړي دومره معتبره دي چې په شپږ میاشتو کې یو نفر په انګلیسي کې ماسټر کولی شي. نو کله زه وایم چې یو شاګرد راځي څلور کاله خپل ځای کوي، خیر د شپږ میاشتو د نور هم ځای کې انګلیسي د په همدې پوهنتون کې مفت زده کړي، بیا د لاړ شي انګلیسي باندې درس وایي. یو خو به دغه جنجال له منځ سره راړي چې یاره زه پښتون یم په دري وایم، بل به یاره زه دري ژبه یم په پښتو وایم، بل به انټرنیشنل ژبه ده، ډېره به جګړه نه
یووالی. څه نظر لري که داسې وشي د کانکور ازموینه کې به څو کسان بې نتیجې پاتې شي؟
د حساس مسله ده په مورنۍ ژبه زده کړه په ټوله نړۍ کې چیرې دا یو اساس دی، او که په افریقا کې زده کړه کېږي هغوی ژبه مورنۍ ژبه به یا انګلیسي وي او یا به هماغه شی وي چې دوی پرې زده کړې کوي. د ماشوم دپاره مورنۍ ژبه ډېره مهمه ده، حتی دا د پوهنتون دپاره ډېره مهمه ده، ځکه که د یو لري افریقایي کلی اوسیدونکي راځي او د په خارج ژوند کې پونتون لولي، د مجبورې د چاول ژبه زده کی ژبه کې بلا کګلیچونه دی، دای دی کګلیچونه سترتو اسنه آشنا کیږي څلور کال بتیرو هم د سی په فارغ لکه څنګه چې راغلی. د نصاب په برخه کې موږ ډېر زیات ستونزې لرو.
او بخې یو بل موضوع چې ما غوښتل اشاره ورته وکړم چې وخت هم کم دی، د څو خبرې دا راټولې کو. یو مشکل چې په دې زکه برخه کې هغه د مونوګراف موضوع په دې وختونو کې ډېر د حقیقت نه څه فکر کوي. دا نوې نصاب کې دې برخه کې باید څه څه دغه وشي، ځکه دا مونوګراف سیستم اوس بیخي او د زیو سیستم دی چې مثلا شفافیت پکې هیڅ نشته کنه. ویل شي یو بله دا چې مثلا دا مونوګرافونه که لیکل کېږي دا څه کېږي، چیرې ځي، څنګه کېږي، دا فکر نه کوي چې دغه باندې هم باید یو فکر وشي په دغه نوي تعلیمي.
زه خو استادان محترم استادانو ما هیله دا ده چې دوی د کالي نه اخلي، د محصل نه، دوی د خوراکونه نه خوري، دوی د چیرې رشوت نه اخلي، او دغه مونوګراف ته دقیق وګوري چې دی لیکلی دی که دی کاپي کړی دی. مطلق کاپي روانه ده په پوهنتونونو کې، سل فیصده کاپي. نو هغه شازو نادر چې دی هغه په دغه فیصدۍ کې
دا ولې لیکل کېږي د مونوګرافونو او ساده او دا چیرې دي؟
زما د چیرته منځي همدلته دي په همدې ټولنه کې تاویږي رتاویږي، او همدا استادان ورسره ښه بلد دي او ښه پوهیږي چې دا مسله ده، او همدا پوهنتون ورباندې ښه خبره ده چې دا ښه خبره ده. اما یا سازش دی او یا چیرې سترګې په پټوي. زه یو ډېرو دوه مهمو نقطو ته اشاره کوم. وخت کم دی او رحماني صاحب ته باید وخت ورکړو، ځکه چې ورکو چې د ده وخت ونه نیسي، دی هم ځینې خبرې لري. وګورئ، نصاب درې ډوله، په معنوي لحاظ درې ډوله نصاب لرو موږ په ټوله نړۍ کې. همدغه اصول دي، اسان نه متوسط ته، د متوسط نه سخت ته، او سخت نه سخترین ته. بدبختانه چې موږ دغې معیار باندې برابر نصاب نه په پوهنتون کې لرو نه په معرف کې لرو. موږ که نصاب وګورئ، سخت نه سخت دی یا د اسان نه سخت دی، تاسو یو ګډه ګډوډی رامنځته شوې ده. که چیرته موږ په ښوونځي په دوره کې آسان نه متوسط ته نصاب ولرو، زه باور لرم چې کله دې ښوونځي ته پوهنتون ته راځي، دا شاګرد دې ته هیڅ رهنمایي ته ضرورت نشته، دی په دې پوهیږي چې زه باید څه وکړم. یعنی هغه مسایل چې د په ښوونځي کې لوستي دي، لیدلی دی، کتلی دی، هغه دلته ورسره آشنا دی او دی نور خپل ځان ته لار پیدا کوي شي. متوسط نه سخت د پوهنتون نصاب دی، باید دا بیخي کټمټ په پام کې ونیول شي. او که چېرته دا شی په پام کې ونیول شي، مخکې مې چې څنګه رحماني صاحب اشاره درلوده چې د پوهنتون مضامین به په ماسټري کې تکرارېږي، ماسټري به په دکترا کې تکرارېږي، همدغه یو ناسم تکرار موجود وي. سخت نه سخترین ته د ماسټري او د دکترا مسایل دي چې باید په دې باندې پام وشي. او معارف وزارت جوړوي او که د لوړ زده کړو وزارت جوړوي، باید په دې معیار برابر وي. بل یوه ډېره غټه ستره مسله چې ده، هغه زموږ د ژبو ده، د ژبو د معیارو د هغې د عفت او د عزت ساتنې دپاره باید یوه ژمنه ډله په د تصحیح په وزارتونو کې موجوده وي. نه داسې چې هغوی یا کله دا بانه کوي چې ولا موږ په کمپیوټر کې پښتو فنډ نشته، یا کله دا بانه کوي چې ولا موږ په پښتو باندې یو پوه سړی نه لارو. دا ټولنه پې ډکه ده، دا خلک په هر څه پوهیږي، باید مرسته ترې وغوښتل شي. اول زما په شمول ډیر خلک دې ته حاضر دي چې ویړیا ورسره کار وکړو، او دا زموږ په موږ حق دی د دې ټولنې د دې وګړو چې باید کار ورته وشي. د تصحیح ډله د زما یادیږي چې معرف وزارت کې د پښتو مضمون د تصحیح ډله کې چې وو نیمې چې وو دري ژبې اوس سره په پښتو پیدنه خبرې په پښتو نشوي کولی، از برای خدای دی به څنګه پښتو ایډیټ کوي. نو دغه کړکیچ که چیرته په پام کې نه نیول کیږي او د دې د مخنیوي لپاره پام نه کیږي، زه وایم چې نصاب هیڅ فائدہ نه لري. دا موجوده نصاب دی او د سمون د لپاره دی کارو
رحماني سره یو څو رقیل لرو د خیدری کدا سي رته وای چې مشخص وړاندیزونه کته سي په نوې نصاب کې دی لپاره چې نوې نصاب جوړیږي، مشخص وړاندیزونه کوي چې دا موضوع ته باید پام وشي.
بله ډیر مننه. تا یو خټ کې اشاره وکړه چې هغه د مونوګراف موضوع ولا بعد مرغه چې موږ بیا هم نن یو ترخه پایله لرو چې کابل پوهنتون کې ده او یو انجلۍ له دې عمله ځان وژنه کړې. ظاهرا چې مونوګراف یې نه و قبول شوی، په باب بیا بیا استاد رد کړی او بالاخره دې ته ورسېده چې هغه د خپل ژوند سره خدای پاماني وکړي او د دې ژوند په بیه تمام شي. چې دا باید یو غټ پیغام یو لوړو زده کړو وزارت واړو پوهنتونونه باید جدي پاملرنه ورته وکړي. له بعد مرغه چې مونوګراف زموږ د څلور کلنې تحصیلي دورې تر ټولو مهم او یوازینی څېړنه د لابد مرغه چې محصل ته ورکول کیږي او د پروژې په ډول تکمیلوي، او هغه هم لابد مرغه 50% کار او 50% کافی وي. او که چیرته دغه څلور کلن تحصیلي جریان په ترڅ کې په بیا بیا دا ډول پروژې ورکړل شوی وای، شاید مونوګراف هغوی ته یو عادي د یو مقالې لیکلو خبره وای. وړاندیزونو ته راځم. تر ټولو مهمه خبره بیا هم د چاپیریال او دا په پام کې نیول چې موږ په افغانستان کې اوسېږو، عیني ذهني شرایط په پام کې نیسو، د عملي زده کړې په برخه کې زموږ د محصلینو ګڼې ستونزې په پام کې نیول چې موږ هم له ټیکنالوژۍ او انټرنیټ او دغه مسایلو سره وصل نه یو. له بده مرغه ته زموږ د ګڼو پوهنتونونو ریاستونه او د لوړو استادانو پوستونه دې ته لاسرسی نه لري. وار خو د یو محصل شو د پوهنتونونو لپاره د انټرنیټ کلب نو یا دغسې معلوماتي ټیکنالوژۍ مرکزونو رامنځته کول چې دوی د نړۍ سره وصلي. او په ژبه باندې زیات تاکید په پوهنتونونو کې چې لږ تر لږه په یوه نړیواله ژبه لکه ډاکتر صاحب چې وي خصوصا په انګلیسي باندې محصل پوه شي، که نور نه وي چې دغه درېیم او څلورم سیم ته دی وکړی شي چې په انګلیسي ژبه روانې خبرې وکړی شي یا ریسرچ وکړی شي یا اقلا مطالعه وکړی شي. دا یو مهم ټکی دی. او بله مهمه خبره هم لکه څنګه چې پیلوزي اشاره ورته وکړه، د مورنۍ ژبې ده چې که چېرته مورنۍ ژبه هم وړاندې کیږي په هغه معیاري ډول چې هغې ته اصول پکې مراد شوي وي، او د ژبې ویونکی په پام کې نیول شوی چې څوک د مخاطب پکې په پام نیول شوی چې په دغه سیستم کې باید په پام کې ونیول شي. او بل برخه هم د خصوصي پوهنتونونو دا چې دغه سالم رقابت چې ډېر ځله پوهنتونونه مخته یا ځینې شاته پاتې کیږي، دغه یو معیار چې دلته څه لوستل کیږي په خصوصي پوهنتونونو کې هم تدریس شي او تاکید ورباندې وشي چې یو بام دوه هوا نه وي او په یو ډول حساب تدریس شي.
یو ډېر وخت دی نو زما نه وړاندیز دا دی چې په پوهنتونونو کې دا ډېر مضامینو ته هم اړتیا نشته. په یو محصل کم دی وی خو سم دی وی، ځکه چې دا پن یو اضافي مضامین دي چې هغه لولي په هیڅ اړتیا
نه لري. ډیر ډیر مننه قدر مننه ورته د خبرونه وروسته دقیقه ده. موږ هم له تاسو سره خدای پاماني کول. خپل درنو ملمنو هریو ډاکټر سیف شکیب احمدی، خاغلی فرهاد پیلوزی او خاغلی ګل رحمان رحمان نړۍ مننه کوو. خو ورځ ولرې او په دې هیله چې د نن خبرونه مخه ښه شي.